مازیګر څلور بجې سوي د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبان باید پر داسې موارد ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. دا همورې چې د جمهور ریاست د پلټنې اداره وایي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې سوې بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د وچه او تازه میوه لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده او د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امنظم د درېم لوا قمندان محمود اندرابي وایي چې دا سرتیری تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان شوي دي او د ده په خبره درې سرتیري لا درک دي. په غور کې دغه امنیتي چارواکي زیاته کړې چې په دې پیښه کې دولس وسلوال طالبان هم ووژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ وایي ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاده سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
روز پنجشنبه گذشته
د ویل له تیرې پنجشنبې راهیسې طالبانو د لاجوردو پرکان چې په کران او منجان ولسوالۍ کې دی له څو استقامتونو خپل بریدونه پیل کړي دي. پرون هم مرستندوی ځواکونه کران او منجان ولسوالۍ ته ورسېدل او اوس په منجان سیمه کې جګړه روانه ده. ښاغلی روحاني په دې جګړه کې دواړو لورو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. کران او منجان ولسوالۍ د بدخشان ولایت په ختیځ کې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده چې د نورستان، پنجشیر او تخار ولایتونو سره ګډې پولې لري. د افغانستان د وچو او تازه میوه لمړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په وچو او تازه میوه بار څه باندې 200 ټنه دغه توکي د واګې بندر له لارې هند ته استول شوي دي. نوموړي وویل دا لومړی ځل دی چې له دې لارې صادرات کیږي. حاجی آغا وایي تر دې وړاندې د هیوادونو ترمنځ د ګڼو ستونزو له امله صادرات نه کېدل. دی وایي افغان حکومت باید په دې لار کې موجود ستونزې هوارې کړي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د امریکا د تکزاس ایالت په هاستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل شو. دا کار د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه شوی. امریکایي چارواکو چینایي ډیپلوماټانو ته د جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې وخت ورکړی و چې د قونسلګری خوشی کړي. چینایي ډیپلوماټانو تر دې ضرب الاجل مخکې د لاریو په وسیله له دې قونسلګری څخه وسایل او اسناد بل ځای ته لیږلي دي. د امریکا د دې پریکړې په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په جنوب لویدیځ ښار چانګدو کې د امریکا د قونسلګری په تړلو عکس العمل وشو. د وزارت د اقدام پر ځای د امریکا د اقداماتو په وړاندې چې چین مونږ نامناسب ګڼلې ضروري ځواب ویل دی. د امریکا حکومت د جولای په 28مه چین ته وویل چې په 2 ساعتونو کې دی په هاستن کې خپل قونسلګری وتړي. د بدلون د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې کړې دي. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. بلخوا د امریکا په متحده ایالتونو کې هم د کورونا وایرس د تایید شوي پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته رسېدلی دی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 1,44,000 اوښتی. د کورونا وبا د دې سبب سو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند لوی انتخاباتي غونډه لغوه کړې. د تمه درلوده چې په دې لوی غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. او د روسیې له لری ختیځ شهر خبروفسک څخه راپورونه وایي چې د غلطه نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. دا اعتراضونه په یادسیمه کې د سیاسي بحران د هواري په برخه کې د ولسمشر پوتین د تګلاري پر ضد له دوه نوي رئیس پیل شوي دي. نن د دغو اعتراضونو تر ټولو لوړ شمېر خلک په لار کوڅو کې راټول شوي چې شمېر یې لسګونو زرو ته رسېږي. دوی په دې سیمه کې د روان وضعیت په اړه په غوسه دي. ځینې د ولسمشر پوتین د استعفا غوښتنه کوي، ځینې بیا د ښار د سرپرست والي پر ضد شعارونه ورکوي چې د ولسمشر پوتین لخوا د پخواني والي سرګی فورګال پر ځای ټاکل شوی دی. فورګال د جولای پر 9مه په خبروفسک کې ونیول سو او مسکو ته انتقال سو. پر نوموړي د قتل د هڅې او په 2004 او 2015 کلونو کې د قتلونو د امر کولو تور پورې دی، خو فورګال دا تورونه رد کړي او دا د پر ضد یو سیاسي پارونه یادوي. نوې سرپرست والي هیڅکله په خبروفسک ښار کې نه دی اوسېدلی. د خبروفسک شاروالۍ د اټکل مخې شاوخوا 15500 کسان په دې اعتراضونو کې برخه لري. سیمه ییزې رسنۍ د معترضینو شمېر 40000 ښیي، خو د اعتراض کوونکو تنظیمونکي او آزاد خبریالان وایي چې شاوخوا 15000 کسان د خبروفسک په کوڅو کې سړکونو ته راوتلي دي. دغو اعتراضونو د کرملین لپاره چې د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوي بحران سره په مبارزه بوختي سرخوږی جوړ کړی دی. د خبرونو پای.
تاسو آزادی رادیو ته ورجسته د خبرونو د راپورونو برخه ته ورزو. د مصالحې علي شورا وی طالبان دي داسې موارد باندې ټینګار نه کوي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي.
زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي.
د مصالحې علي شورا د دې غوښتنې په اړه له یوه پخواني سیاستوال سره هم خبرې کوو.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته.
دا راپور هم اوري چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ځنګړې شوي بودیجې په لګښت کې د اداري فساد راپورونه ورکول شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا په هیوستن کې پولیسو وروسته تر دې چې د قونسلګری په وروسته له دې قونسلګری ته ننوتلي دي چې چینایي ډیپلوماټان له دې ودانۍ څخه ووتل. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ملي مصالحې علي شورا وی طالبان باید پر داسې مواردو ټینګار ونکړي چې د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخ وي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل غوره ده چې دواړه لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولې ایزه توګه بشپړ کړي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان د څو قاتلانو نه خلاصون د افغانانو د عامه وژنې لپاره پلمه نه ګرځوي. نور حال له فیروزی عزیزی څخه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې د نږدې 600 بندیانو جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. هغه څه چې ظاهرا یې د سولې بین الافغاني خبرو پیلېدل له بنبحث سره مخ کړي دي، خو لا هم دواړه خواوې پر خپلو دریځونو ولاړې دي. په دې منځ کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې دواړه لوري دې د موضوع په سوله ییزه توګه حل کړي. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبان دې په داسې مواردو ټینګار نه کوي چې دوی له سولې لري کوي.
طالبان نه باید په ډیرو داسې مسایل چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي په هغه باندې ډیر ټینګار وکړي. زمونږ تمه دا ده که چېرې سولې ته اراده موجوده وي، ښه دا ده چې په هغو مسایلو باندې ټینګار او تاکید وشي چې هغه د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دې پروسه کې مونږ د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته نږدې کوي. حکومت او طالبان د بندیانو په مسله کې په یو داسې تفاهم باندې هوکړې ته ورسېږي چې هغه د بندیانو په سر رامنځته شوی کوم جنجال چې دی دا حل شي.
د ملي مصالحې عالي شورا داسې مهال پر دې موضوع ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 592 طالب بندیانو پر نه خلاصون جنجال روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دا شمېر کسان ځکه نه خوشي کوي چې جرمي دوسیه لري، هغه څه چې طالبان ارادوي او دا ډله بندیان هم سیاسي بندیان بولي. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل د شنبې پر ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید حکومت ته د یاد شمېر بندیانو بدین نوملړ ورکړي چې غور پرې وسی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته لیکلی چې دوی یعنی طالبان نه باید یو څو قتلینو نه خلاصون د افغانانو د قتل عام د دوام بهانه وګرځوي. خو طالبان بیا وایي چې که چیرې د دوی ورکړل سوي لیست په اساس ټول بندیان آزاد سي، نو لیواله دي چې دا بهیر بشپړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دا دغه ډلې وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د خلاصون په برخه کې خپله دنده ترسره کړې او په خبره یې لا هم ژمن دي چې د سولې لپاره د نورو پرمختګونو لپاره کار وکړي. خو دا چې د دواړو خواوو ترمنځ د 1529 تنو بندیانو پر سر جنجال څنګه حل کېدای سي، د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان ازادي راډیو ته وویل
که حکومت دا داوه لري چې عبدالعبدي مسایل دي او دا لوی بریدونه دي او دا کسان باید پرېنښودل شي، لیست سره دي دوسیو دي دا د رسنیو سره شریک وي. ودي وایي چې احمد محمود زوی په پلاني پیښه کې شریک وي، احمد محمود زوی په پلاني عبدالعبدي مسله کې شریک ده. دې سره به طالبان ملامت شي او طالبانو ته به دا فشارونه په دوی زیات شي، دوی ته به دا جواز په لاس ورشي چې باید بدیل لیست وړاندې.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او سیاسي فعال رحمت الله نبیل وایي چې د افغانستان سوله هم نیابتي سوي. خغلی نبیل د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د جګړې قرباني افغانان ورکوي، خو پر برخلیک کې نور هیوادونه پریکړه کوي.
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قرباني شداده بار بار، اما حال میبینیم که سوله ما هم
مر لبد مرغ په وار وار د نیابتی جګړې قرباني ورکړي، خو اوس ګورو چې زموږ سوله هم نیابتی سوي. هغه په دې معنی چې د افغانستان خلک تر دې دمه په دې سوله هیڅ ډول دخالت نه لري، خو زموږ په برخلیک نور خلک او هیوادونه پریکړه کوي. چې موږ د افغانستان په اړه په تیرو کې د ناکامیو شاهدان وو او لګښت مو یې پرې کړی دی.
ښاغلی نبیل پر افغان حکومت او طالبانو د افغانستان د مسلې زر تر زره د حل ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر اوسه د طالبانو له 15,000 ورکړل سوي لیست له مخې تر دې دمه 4,900 او طالبانو بیا د حکومت د زرو بندیانو د ورکړل سوي لیست له مخې 840 کسان آزاد کړي دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک سوي سیاسي هوکړې پر بنسټ تر بین الافغاني خبرو مخکې طالبان باید د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. دغه شوراوی بهتره ده چې دوړ لوري د بندیانو د خلاصون بهیر په سولیز ډول بشپړ کړي. شبه مخکې مې له پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د مصالحې علي شوراوی داسې غوښتنه مطرح کوي چې په حقیقت کې حکومت یو ډول تر فشار لاندې راولي.
د سولې د مسلې د علي شورا له دې غوښتنې نه معلومیږي چې په ټوله معنا د آرک او د سپیدار ترمنځ بیا هم د نیت خلوص او همغږي نشته. سپیدار مڼې خلکو ته دا ښیي چې مونږ د سولې د پروسې لیواله یو او آرک لیواله نه دی. مونږ د سولې پروسه مخکې وړو او آرک شاته غورځي. بلې خواته نو بیا آرک دا ښیي چې صلاحیتونه له دوی سره دي. د سولې د مصالحې عالی شورا غوښتنه زما په خیال دا معقوله نه ده، تر هغې معقوله نه ده چې د آرک سره همغږي نه کړي. دوی د خپل منځ کې کښېني، همغږي دي کړي، بیا د ګډ تصمیم ونیسي، ولس ته دیم دا ثابته کړي او طالبانو ته دیم دا ثابته کړي، نړیوالو ته دیم دا ثابته کړي چې افغان حکومت د سولې د پروسې په مخ کې یا د سولې د پروسې په اړه واحد دریځ لري، یو دریځ لري، یو غږ لري، خلوص هم لري. او له بده مرغه دا په آرک باندې اوس دا ټپ شوی هم ده چې دوی د بندیانو د شمیر په نه تکمیل سره سولې پروسې ته خنډونه ایجادوي. فکر کوم دا د خواله رسنیو او د رسنیو او یا د رواني جنگ یو برخه ده.
وحدت صاحب، د ځینو کسانو باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي او په دغو پیښو کې تر ډیره افغان پوځیانو او په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فکر کوي چې علت دغه دی؟
د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره ناامني نه ده زیاته شوې. ناامني چې دوی موجود وو دا څه پروانه وه، دا زیاته شوې وه او مخ په زیاتېدو وه. دا ځکه زیاتې شوې ده چې نړیوال ځواکونه خاصتا امریکایان دا بې تفاوته شوي دي. هغه همکاري چې امریکایي ځواکونو ته مناسب وه، هغه ملاتړ چې د امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته مناسب وو، هغه دوی نه دی کړی. دوی اطلاعات او استخبارات نه دي شریک کړي، دوی هوایي ملاتړ نه دی کړی. که امریکایي ځواکونه هم دا شته که لس کسان هم په افغانستان کې موجود وي، دوی سره هماغه امکانات شته شته چې د افغان ځواکونو ملاتړ کولای شي، طالبان ځپلی شي او د جګړې څپه کمولی شي، ځکه دوی سره هماغه ډرون، هماغه هلیکوپټر، هماغه جیټ الوتکې دي چې بمبار کوي. همدا درې کارونه دي چې امریکایي ځواکونه یې کولای شي، او څلورم کار دا چې استخبارات شریکولی شي. او دا کارونه زما په فکر امریکایان یا نه کوي یا کې ډېر ټیټه کچه یې کوي. نو دا د دوی په شمیر پورې اړه نه لري، د نامنۍ څپه دا د دوی په ملاتړ او په همکارۍ پورې اړه لري. هغه همکاري، هغه ملاتړ چې دوی اوس افغان ځواکونو ته نه ورکوي، دوی یو ډول فشار په افغان ځواکونو باندې هم راوړي چې حکومت دې ته مجبور کړي چې تر ډېره حده پورې د امریکایانو خبرې ومني. که چېرته امریکایي ځواکونه همدا اوس وغواړي چې افغان ځواکونو ته حمایت ورکړي، نو اطلاعات به ورسره شریک کړي، یو هوایي ځواک ملاتړ به یې وکړي، کلک به یې وکړي. نو په هماغه ورځ د جنگ څپه هم کمیږي، افغان ځواکونه مورال هم اخلي، او طالبان میدان تر ډېره حده پورې بایلي، او یا ډېر درنه تلفات ویني چې بیا به د ډېرو جنگونو جرأت نه کوي.
وسلول طالبانو هغه څه چې ژمنه کړې وه ولې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم نه کړ، بلکې خپلې حملې لا پسې شدیدې او پیچلې کړلې؟
طالبانو فکر کولو او فکر کوي چې دوی په مطلق ډول یوازې او یوازې د امریکا سره مخامخ دي. څه چې دوی د امریکا سره امضا کوي هماغه مخکې ځي، خو حقیقت دغه څه نه دی. د جنگ یو اړخ امریکا وي، بل اړخ افغان دولت دی. دوی فکر کولو او دا فکر کوي چې د امریکایانو په خلو باید هر څه وشي، یعنی که د امریکایانو د تړون د مخې دوی ته باید اوس بندیان تکمیل شوي وای. کله چې بندیان تکمیل نه شول نو دوی تاوتریخوالی کم نه کړ، ځکه د تاوتریخوالی کموالی دا د دولت غوښتنه وه، د افغان دولت او د افغان ولس. امریکایي ځواکونو دا خبره ډېره جدي نه وه ورسره نیولې، ځکه د تفاهمنامې رسمي برخه نه وه، نه اوربند رسمي برخه وه. دوی د دې لپاره د تاوتریخوالی زیاتوي یا زیات کړی چې دوی افغان دولت ته دا وښیي چې که امریکایانو سره مونږ روغ جوړ وکړو نو تاسو مونږ خوړلی شو، تاسو مونږ هضمولی شو، تاسو مونږ د منځه وړلی شو. دا زما فکر غلط فکر دی. دا ډاکټر نجیب الله دی وخت د جلال آباد د جنگونو وخت هغه تجربې تکراري چې دغه ډول ممکن نه ده. د تاوتریخوالی په زیاتوالي سره افغان دولت ته سقوط نشي ورکولی. حکومت به سرګردانه کی، حکومت به سرګردانه کی او کمزوری به کی، ولس به خوشی نه کی، خفه به کی. د افغانانو کورونو ته به جنازې ولاړ شي، هغه کدی اردو وي، کدی پولیس وي، کدی بل سرتیری وي، کدی طالب جنازه وي، خو ولس د دوی په وړاندې بیا بدبینه کیږي، ځکه چې د امریکایي سره روغ جوړه کوي او د خپل مسلمان افغان ورور سره جنگ کوي او هغه وژني. دا د دوی په وړاندې بدبینیم زیاتولی شي او زیاتوي.
پخوانی سیاستوال محمد الیاس وحدتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي د دوی د لومړنیو پلټنو پر اساس له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې سوي بودیجې په لګښت کې اداري فساد شوی دی. تورن کسان څه سپینوی لري؟ رحمت الله افغان برته وایي.
وروسته له هغې چې له کرونا وایروس سره د مبارزې د ځانګړې سوي بودیجې د لګښت په څرنګوالي نیوکې وسوې او پکې د فساد په اړه راپورونه خپاره شول، تازه د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي دوی هم په خپلو لومړنیو پلټنو کې موندل دي چې فساد سوی. د دغې ادارې مشرې فضل حارث د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
زموږ له نظره له افغانستان د تنفس د مصنوعي دستګاهو قاچاق ممکنه کیدای، ځکه له درې شپېته دغو دستګاهو یوازې موږ شپږ پنځوس تثبیت او تشخیص کړي. زموږ څېړنې روانې دي. دا یوه اوږدمهال او پیچلې پروسه ده. د اداري فساد موارد لرو. لا هم څلور دېرش ولایتونو نه ډېر پلټنو او اسناد راټولولو ته اړتیا شته څو پلټنې بشپړې شي.
اغلی هرز زیاته کړه دا ځانګړې شوې بودیجې له اړتیا پرته توکي اخیستل سوي، ځینې خریدارۍ د بازار له بیې په لوړه بیه سوي. د وزارت او روغتونونو په زیرمو کې دواګانې وې خو نورې هم اخیستل سوي. له اړتیا پرته غیر مسلکي کسان هم د غیر شفافې پروسې له لارې په دندو ګمارل سوي. غزال هرس وایي له دوی سره په پلټنو کې ځینو دولتي ادارو او کسانو لازمه همکاري نه ده کړې. ځینې اسناد او مدارک چې په پلټنو کې ورته اړتیا وه د دوی په واک کې نه دي ورکړل سوي. نوموړی د عامې روغتیا وزارت ځینې چارواکي او د یو شمېر روغتونونو اداري پلاوي په کمزوري مدیریت ورنکړل، خو د چا نوم یې وانه اخیست. د جمهور ریاست د پلټنې د ادارې مشر وویل د پراخو او بشپړو پلټنو وروسته به د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي او دغه شان ځینې ولایتي مسؤولین د فساد له امله عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې له افغانستانه 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې قاچاق سوي. په ورته وخت کې 8 ورځپاڼې راپور ورکړی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې په ځانګړې سوې بودیجه کې 800 میلیونه افغانۍ حیف او میل سوي. د جمهور ریاست د پلټنې ادارې که څه هم د فساد او قاچاق خبره نه ردوي خو وایي چې په دې کچه فساد نه دی سوی او بشپړ جزئیات به د پلټنو په پای کې څرګند سي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د جمهور ریاست د پلټنو ادارې راپور نه ردوي او نه یې هم تاییدوي خو وایي چې په دې اړه د رسمي راپور ورسپارل کېدو ته په تمه دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دي معصومې جعفري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه زمانی کې یو تا کله چې د جمهوریت ریاست پلټنې ادارې له لوري په رسمي ډول خپلې موندنې د عامې روغتیا وزارت سره شریکې کړې بیا به د عامې روغتیا وزارت له لوري پلټنې پیل شي څو موږ وتوانیږو ضعف برطرف کړو د ښه روغتیا چوپړ لپاره اقدامات وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یاد وزارت تل په دې اړه راپورونه رد کړي وو. د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون بیا ویلي وو چې د دوی موندنې د عامې روغتیا وزارت د خریدارۍ له اسنادو سره په ټکر کې دي. یاد کمیسیون د افغانستان له لویې څارنوالۍ غوښتي وو چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز د پلټنو تر پایه ممنوع الخروج اعلان کړي. فیروز الدین فیروز بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو دی چمتو دی چې د وزارت پر مهال پوښتنو او پلټنو ته ځواب ووایي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی اعتراض درلود چې برېښنا کوټې په ولسوالۍ کې جوړ سوی خو دوی له برېښنا بې برخې دي. روح الله انوري تفصیل لري.
دا د کونړ وټپور ولسوالۍ مخې ته د هغو په سلګونو لاریون کوونکو غږ دی چې څوک له حکومت د برېښنا غوښتنه کوي. دوی وایي د مناګي برېښنا کوټ په جوړېدو کې دوی ځاني او مالی زیانونه ګاللي خو اوس ټوله برېښنا مرکز اسدآباد او ماڼوګي ولسوالۍ ته ورکول کیږي چې د دوی په خبره دا بې انصافي او دوی سره توپیریز چلند دی. د لاریون یو تن ترتیب کوونکی امین الله ازادي راډیو ته وویل
مرکز ته ځي ماڼوګي ته ځي او وټپور ته ځي دغه په دې باندې موږ ډېر مایوسه شوي استو. د خپل دولت نه خپله ملاتړ کوو د دې دولت خلک یې استو خو دا په دې باندې چې موږ سره د مور او د میرې چلند کوي په دې باندې خپه شوي استو. دا چې قرباني موږ ورکړي دا ځوانان هم پکې شهیدان شوي دي ځمکه هم پکې تللې دا هر نګه موږ د حکومت سره ډېره قرباني په دې دغه ورکړي.
د لاریون په پای کې د وټپور د ځوانانو شورا مشر رسول محمد خاکسار د لاریون پریکړه لیک داسې ولوسته. لاریون او لاربندی د سهار په 2 بجو پیل او د غرمې تر 11 پورې دوام وکړ. وټپور ولسوالۍ د مرکز اسدآباد څخه 9 کیلومتره واټن کې شمال لویدیځ ته پرته ده. په کونړ کې حکومتي چارواکي هم مني چې وټپور ولسوالۍ کې برېښنا کوټ جوړ شوی د برېښنا ستنې په ځمکو کې لګېدلې او برق تارونه یې په کورونو تیر شوي خو تر اوسه یې کورونو ته د برېښنا ویش نه دی پیل شوی. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د مناګي په نامه باندې یو برېښنا بند جوړ شو چې 2.2 میگاواټه برق تولید کړي. بعضې تخنیکي ستونزې درلودې شکر دی چې اوس هغه رفع شوې او فعلا برق چالان دی. هغه کلي چې پاتې دي هغوی ته به هم برېښنا موږ غځوو. ماڼوګي ولسوالۍ ته به هم ورکوو. په حقیقت کې د دې برېښنا مستحق چې دي وټپور ولسوالۍ او ماڼوګي ولسوالۍ.
په کونړ کې د برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا د مناګي برېښنا کوټ 4 شاوخوا 5 کاله وړاندې د وټپور په ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند پیل شوې وي چې د چارواکو په وینا ټول به 2.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. 10 میلیونه ډالرې په 5 کیلومتره کانال ماشینونو او ودانۍ لګېدلې دي او 3,00,000 امریکایي ډالرې بیا په ستنو او تارونو غځولو لګښت راغلی چې ټول مصارف د اوبو او برېښنا وزارت لخوا ورکول شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي امنیتي ځواکونه او طالبان د عامو خلکو له نقلیه وسایطو په استفاده سفرونه کوي چې وخت نه وخت په بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
د غزنی اوسیدونکو وایي له عام ترانسپورت نه د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو استفاده او یو پر بل بریدونه ډیر ځله ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی ظفر خان وایي داسې ډیرې پیښې په خپلو سترګو لیدلې دي.
ډېرې داسې پیښې موږ لیدلې دي چې طالبان د ملکي وګړو نقلي وسایط ته ختلي وي، سفر په ډول استفاده کړې وي. له غلې جملې څخه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې داسې یوه پیښه رامنځته شوې وه چې طالبانو د ملکي وګړو موټر ته ختلي ول چې بیا افغان هوایي ځواکونو هغه موټر بمبار کړی ولو چې متاسفانه د طالبانو تر څنګ ملکي وګړو ته هم مرجوب پکې واوښتله.
دا خوګانو ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق بیا دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د داشان یوې پیښې کیسه کوي.
څو ورځې مخکې د غزنی جغتو ولسوالۍ ته په تلونکي موټر کې درې تنه پولیس ختلي وو. طالبانو ورباندې برید کړی و، هغه پولیس یې هم وویشتو او د موټر سوارلۍ یې هم وویشتو، ټول ووژل شو. طالبان یو امنیتي سرتېري خو د یو بل دښمنان دي، نو ولسي خلک ولې ولي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي مني چې ځینې وخت د اړتیا پر مهال، مثلا کور ته د تګ را تګ پر مهال، امنیتي ځواکونه په عامه جامه کې له عامو ترانسپورت استفاده کوي چې د طالبانو له بریدونو سره هم مخ کیږي. دوی وایي خو امنیتي ځواکونه کله چې وسلوالو طالبانو د عامو خلکو په ترانسپورت کې سپاره وي، د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر هغوی بریدونه نه کوي. د غزنی د والي ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
کشیر وسلوال مخالفین ملکی کسانو له موټرو چې استفاده وکړي، هغه بیا تر اوسه پورې کوم داسې شواهد موږ ته د شاهدان نه وي چې هغه تر برید لاندې راوستلی او نه همدغه کار کوي. که چېرته بیا هم راپور واخلي، زیاتره وخت یې مثلا لار نیولې له هغه ملکي کسانو له موټر چې وسلوال مخالفین کته کوي امنیتي ځواکونه.
وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي چې ګوندې دوی د عامو خلکو له نقلیه وسایطو څخه ګټه پورته کړې وي. د دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل نقلیه وسایط لري او ورنه ګټه اخلي. ښاغلی مجاهد دا خبره هم ردوي چې ګوندې د دوی جنګیالي دي پر هغه موټرونو برید وکړي چې په هغه کې امنیتي سرتېري په کسپار وي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو له موټرو حکومتي سرتېری کښته کړي، له ځان سره یې بیولې دي، خو پر عامه ترانسپورټ یې کله هم برید نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د داشان پیښو په غبرګون د غزنی اوسیدونکو څو ځله اعتراضونه هم کړي دي او له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې د عامو خلکو له وسایطو استفاده ونه کړي او خوندیتوب ته یې پام وکړي. خو خلک وایي بیا هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د دوی په خبره دواړو لوري دا دوی وسایطو ته د وسلو په زور خېځي. دوی یو ځل بیا له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا پوځ وایي روسیې په لیبیا کې ځان ته د پښې ټینګولو لپاره دغه هیواد ته وسلې او الوتکې استولې. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني پر روسیې دا تور پورې کړی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
پر روسیې دا تور په داسې حال کې لګول شوی چې په لیبیا کې ښکېل خواوې د سرت ساحلي ښار د کنټرول لپاره یو بل سره په جګړه بوختې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون داسې تصویرونه خپاره کړي چې په وینا یې د روسیې لخوا د واګنر ډلې ته چې په لیبیا کې بوخت روس شرکت دی د تجهیزاتو د استولو دوام ښیي. د پینټاګون په وینا د روسیې په بار وړونکو الوتکو کې د واګنر جنګیالیو ته د جنګي جیټ الوتکو، زغروالو ګاډو، لاریو او د هوایي دفاع د تجهیزاتو لیږد لا هم روان دی. پینټاګون تر دې مخکې هم مسکو لیبیا ته د جیټ الوتکو په استولو تورن کړی او د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو د واګنر ډلې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس دننه او بهر ماینونه ایښي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ همدارنګه ویلي روسیا په مدیترانې سمندرګي کې د خپل اوږدمهالې حضور لپاره له واګنر نظامي شرکته د یوې نیابتي ډلې په توګه کار اخلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د استخباراتو مرستیال جنرال ګریګوري هیټفیلډ وایي لیبیا ته د روسیې لخوا استول شوي تجهیزات بشري مرسته نه ده. نوموړي په یوه خبر پاڼه کې ویلي د تجهیزاتو له ډولونو او کچې داسې ښکاري چې مسکو غواړي هلته خپله جګړه ییزه وړتیا لوړه کړي. روسیا تورنه ده چې د لیبیا په ختیځ کې د قمندان خلیفه هفتر لخوا د خپل سره اعلان شوي ملي پوځ ملاتړ کوي. فرانسه، مصر او متحده عربی امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړي دي. دغه ځواکونه د لیبیا د هغه حکومت په وړاندې جنګیږي چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. ترکیه بیا برعکس د لیبیا له حکومت ملاتړ کوي او د همدې حکومت د مرستې لپاره یې دغه هیواد ته سرتیری، بی پیلوټه الوتکې او سوریایي اجیر جنګیالي استولې دي. قطر او ایټالیا هم دې چاره کې د ترکیې تر څنګ ولاړ دي. د مصر پارلمان بیا همدا اونۍ تایید کړه که د ترکیې په ملاتړ ځواکونه د سرت ښار خواته پرمختګ وکړي، دوی به یې ځواب کې مستقیمه پوځي مداخله وکړي. له دې سره داسې ویره شته چې د لیبیا د سرت ښار په سر لانجه به د ناټو غړې ترکیه او په سیمه کې د امریکا متحدان په مستقیمه شخړه کې ښکیل کړي. امریکا بیا په لیبیا کې د اوربند ملاتړ کوي چې دغلته د لانجې سیاسي هواري ته لار برابره کړي. په لیبیا کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې هله پیل شوه چې د ناټو په ملاتړ پاڅون کوونکو د دغه هیواد پخوانی مشر معمر قذافي له واک لرې او وی واژه.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو 3:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
افغان چارواکي په غور ولایت کې د څلورو کمانډو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غور ولایت امانظم د دریم لوا قمندان محمود اندرابي وایي د سرتیري تیر شپه د فیروزکو ولسوالۍ په لویدیځ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې ووژل شول. د شغلي اندرابي په خبره په دې برید کې څلور نور کمانډو سرتیري ټپیان دي او دوی وایي چې درې سرتیري هم لا درک دي. د بدخشان چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو په کران او منجان ولسوالۍ کې د لاجوړ دوکان د تصرف لپاره بریدونه پیل کړي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یاد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړنۍ جوپه نن د پاکستان د واګې بندر له لارې هند ته ورسېده. د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړل سو. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب سي. او د روسیې له لیرې ختیځ شار خبرو څخه راپورونه وایي چې دغلته نن د جولای 15مه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې لوی اختر ته څو ورځې پاتې دي، د کندهار اوسېدونکي شکایت لري چې په دې ولایت کې د څارویو بیه لوړه شوې ده. دوی یو علت گاونډي هیواد پاکستان ته د څارویو قاچاق بولي. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچا کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو به لوړه کړې ده. د نوموړي په وینا په خوا به د یو میانب سبې لزر افغاني و، خو اوس د دغه ډول پسونو به 15 تر 30 زر افغاني پورې رسیږي.
پاکستان د پښتون فلوس اوري وځي زوري نه لري کس کس اوري پاکستان ته اوري لاله یې په پاکستان وي تختی پر اوري
مخفل لیدل دي
مخفل دي په ریخ باندې اړي پر دا بردک باندې اړي کچا کی اړي.
په کندهار کې د څارویو په ځنګړي ډول د پسونو د بوی د لوړې دوه خبره داس محل کیږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کوم ورځې پات دي. د کندهار ولایت یو شمیر وسیدونکو چې اسر لووس په گنج کې د قرباني لپاره په واردار مالونو پسې ګرځي هم د پسونو لړور قیامت شکایت کوي.
ګرانج اوس په دغه پرچم اخترې ما جا کم پس سپیداش درشل زره در پنځه وی زره په کم نه دی نه ډیر ګران ګرانج دی. بیا د ارزانه کې د خلک سره شوې کې د اخترېان خو نو داس نه دی. اوس پر چا پر دې داس خلک چې واسه نه پر شي منګ اخترې په پاز اوس اول زه به معنا اخترې را بنج کیږي
و اخترې کوم خو وجه دا چې د پسونو ډیر ګرانج دی. دا پاکستان ته اوړي باید حکومت سزمر دایله ده چې راوی ګرځي چې زموږ عوامو ته مورور چې راینیسي واسه په ورسیږي. اول ځه مقصد اخترې را باندې کیږي مګر واس مې نه پرسیږي.
د کندهار د کرن ریاست مسولین هم وایي چې د تیرو دوو کلونو راهیسې له کندهار گاونډي هیواد پاکستان ته هر ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسولیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کیږي چې د کندهار څخه هر ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره فوري بوزی او فسونه چې اکثریت فسونه او کمی بوزی دی دا دی پاکستان ته نو د دولت خوا فعلن خارج ته د ایواناتو کاشاک بند دی موږ د کرهنې ریاست څخه څو ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي ورته ویل موږ دغه کوشاک روان دی وینسی هانته دی چې په دنو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه پوستو ته مو خبر ورکړی ګمرک ته مو خبر ورکړی ولایت ته مو خبر ورکړی خو بیا هم دغه پوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاک نه یوازې د پسونو بیې لوړې کړې بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویرې هم پیدا کړې ده په عین وخت کې د کندهار د امنیه قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی کړی د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوی وسي
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خوا ته هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي پر عمومي لاره هېڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي موږ دا اجازه نه ورکوو چا ته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی خو کوښښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو هغو ریګو پر دې کوچان اړي موږ دا کوښښ کوو چې دغه مخه هم ژر تر ژره ونیسو
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څارویو وړل منع اعلان کړي د کرنې او مالدارۍ د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالدارۍ برخې ته لوی زیان اړوي
روسي راپور دا دی چې د امریکا په هیوستن کې پولیس وروسته تر دې د چین کنسلګری ته ننوتل چې چینایي ډیپلوماتان له دې ودانۍ ووتل اسدالله لودین راپور لري
د امریکا امنیتی چارواکي په داسې حال کې په هیوستن کې د چین کنسلګری ته په زور ننوتی چې کارکونکو ترې خپل شیان ټولول او وتل څنګ ته یې اعتراضیانو د خوښۍ چغې وهلې دا کار د واشنگتن او بیجنګ د خپل منځي اړیکو له خرابېدو سره هممهاله شوی چین وایي د دوی او امریکا په ډیپلوماتیکو اړیکو کې رامنځته شوی جنجال هغه څه نه دی چې بیجنګ یې غوښتنه کوي د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دغو ټولو کارونو مسؤلیت امریکا ته متوجه دی په ځوابي اقدام کې چین په خپل جنوب لویدیز ښار چینګدو کې د امریکا د کنسلګرۍ د تړلو امر کړی خو داسې ضرب العجل نه دی اعلان کړی چې امریکایي کارکوونکي باید تر کومې نیټې له دې ځایه ووځي د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی دا اقدام مشروع او اړین او په ورته وخت کې د دوی په ټکو د امریکا د بې مسؤلیته اقدام ځواب دی د چین او امریکا اړیکې له پخوا هم خړپړ وو خو د جولای په 28مه هغه وخت لا ترنګلی شول چې امریکا په هیوستن کې د چین د کنسلګری د تړلو امر وکړ امریکایي چارواکو ویل په هیوستن کې د چین کنسلګری د جاسوسۍ او د مانوي مالکیت د غلا مرکز دی په واشنگتن کې د عدلیه وزارت یو لوړ پوړي چارواکي خبريالانو ته ویلي په هیوستن کې د کنسلګری تړنه کوم ناببره یا تصادفي ګام نه و دغه چارواکي وایي دغه کنسلګری کې فعالیتونه د کچې ته ورسېدل چې نور امریکا ته د منلو نه و امریکایي چارواکو د دغه اقدام په اړه وړاندې ویلي یو سنگاپوري وګړی د دې لپاره مجرم پیژندل شوی چې له خپل سیاسي امتیاز په ګټه اخیستو یې په ناقانونه توګه د چین استخباراتو ته جاسوسي کوله چارواکي وایي دغه کس د امریکا د حکومت او پوز له چارواکو استخباراتي معلومات ترلاسه کول پر دې سربیره امریکایي چارواکو د وروستیو کې څلور چینایي څېړونکي ونیول چې د امریکا د ویزې اخیستو لپاره یې درغلۍ کولې دغو څېړونکو د محصلې ویزې ته د غوښتنلیکونو پر مهال د چین د خلکو له پوز سره د اړیکو د پټولو هڅه کړې ده د چین او امریکا اړیکې د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر په هنګ کانګ کې د حقونو او ازادیو د محدودېدو او د سوداګرۍ اړوند لانجې پر سر خراب شوې دي واشنگتن د دې لپاره هم پر چین فشار زیاتوي چې چینایان په شینجن سیمه کې له څه باندې 1 میلیون یغور مسلمانانو سره په زور زیاتی او د هغوی د حقونو په سرغړونې تورنوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل متحد هیوادونه باید د نړۍ په کچه د چین د قدرت غوښتونکي نیت په وړاندې ودرېږي او له چین سره د اړیکو په یوې نوې لارې فکر وکړي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو ز نسیم شفق تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان صاحب سره خبرې کوو د ملکی تلفاتو په اړوند او په دې برخه کې څه اندېښنې چسته. جناب افغان صاحب بحث ته خره غلاست.
تشکر شفق صاحب، زیات مننه چې موږ هم په دې
کور ودان. جناب افغان صاحب تاسو په جریان یاست چې د ملکی تلفاتو وروستۍ پیښه په هرات کې اوس په گذری ولسوالۍ کې حتما معلومات لرئ. له دغې پیښې څخه ستاسو معلومات څه دي جناب افغان صاحب؟
تشکر چې په دې وروستیو کې د جنګ په شکیلو غاړو کې په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له دومره اضافهوالی راغلی دی چې نسبتا نورو کلونو کې زیاتوالی یو په دوه یو په درې یو په څلور سوی دی. متاسفانه چې د هرات د ملکی تلفاتو په حق له ډېر زیات معلومات نه لرم چې څومره دی او د څه په مقابل کې.
ولې د هرات پیښه تایید شوې ده؟ د سیمې خلک هم وایي دا څومره د اندېښنې وړ ده.
نو دا دولت یا په اصطلاح دا وطن چې جوړ دی دا پر ملت دی. کله که د یو حکومت څخه ملت متضرر وي، هغه که هر څوک وي، که هغه غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، که دا غاړه د حکومت ولې دعوه کوي، یا دلته حساب قوتونه دي. هر څوک چې غواړي په افغانستان کې ځان د یو واکدار په صفت په ولس باندې ځانونه وپېژني، هغه مجبور مکلف دی چې د ولس ژوند ته هم حقي اولیت ورکړي. ولې؟ که د ولس ژوند هلته په اصطلاح حقي اولیت ورته ور نه کول شي، نو دلته ولس نه وي، نو بیا دا ملت دا دولت هم هېڅ معنی نه لري. متاسفانه چې د افغانستان په جګړو کې غټه قرباني عام ولسونه ورکوي، دا تر سل فیصده د اندېښنې وړ خبره ده او همیشه سهار و ماښام موږ د همداسې متضرر.
جناب افغان صاحب تاسو په دې اړه، تاسو د کمیسیون مرستیال یاست، له افغان حکومت سره په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړي نیم دي کړي کم کړي، یا دغه موضوع مرته رسولي ولې په پام کې نه نیول کیږي؟
بلې، موږ تقریبا تیرې چهارشنبه ورځ باندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د دروسکو وزارتونو لکه ریاست امنیتي ملي چې ولایتي مرستیال او امشنان وزارت داخلي مین ارشاد او وزارت دفاع ستر درسیز دوی راغوښتي وو. هم عین شکل خاص موضوع اجنډا مم په همدې ارتباط و چې افغانستانه همیشه د جنګ څخه متضرر دي. خو د دوی غوښتنې خبرې همدا وې چې جنګ اوس ته رسېدلی دی، لا یې تنهایي مسایل دي، کنټرول د وضعیت یا محاکمه د وضعیت نه کېږي، طبعا مرمۍ ده په کنټرول کې د سړي نه ده انداختې کېږي. نو طبعا موږ کوشش شو کنټرول هم بیا په بار بار پر دوی باندې دا و چې تاسې ملکي تلفاتو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا چې په مجموع کې جنګ شدت موندلی دی، طبعا خرابي او یا بدبختي هم دومره زیاته شوې.
بله، دفاعي ځواکونه به تر ډیره امکانات لري او دوی وایي چې دغه عملیات د دقیقو معلوماتو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کوي. تاسو دا پوښتنه هم له دوی سره مطرح کړي، دغه موضوع مطرح کړي چې په دې صورت کې چې دقیق معلومات هم لري، بیا څنګه ملکی تلفات رامنځته کیږي او څنګه د ملکی خلکو د اوسېدو ځایونه په نښه کیږي؟
نه، دا خبره موږ د دوی سره نه تاییدوو چې دوی وایي چې موږ دقیق اپراتیفي معلومات لرو او دقیق استخباراتي معلومات لرو. متاسفانه چې د دولت اپراتیفي او استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، ځکه په ښار کې ترور، تحدید، انفجار، انتحار دا د دې سبب دی، او دا چې ړندې بمباري او بې اصطلاح بې ځایه انداخت غټو وسلو دا یګانه علت همدا دی چې دوی استخباراتي معلومات نه لري، او دوی هغه اپراتیفي مصارف د یو پروژې په شکل کړي دي، قانونو ته راجع کړي ده، ځکه د دوی ملکي تلفات د اپراتیفي راپورونو پر اساس همیشه ملکي وګړي ورڅخه متضرر دي. متاسفانه چې دوی نه د دښمن قوي کوردینات لري. یو د شپې ځانګړي عملیات هغه واقعا مؤثره تمام شوي دي چې هغه د خاص کتاب دي او یا کمانډو ځواکونه دي، هغه د خپلو معلوماتو پر اساس هغه خپل اجرات چې دوی کوي همیشه مؤثره تمام شوي، او ولې د دښمن هغه پټنځایونه یا هغه خاص موقعیتونه یې په نښه کړي. استخباراتي معلومات په صفر کې ضرب دي، هغه موږ نه ورسره تاییدو. که زر واره دوی په دې کې به راته هم وغواړي، ملکي تلفاتو مخه نه ده ډب کړې چې هغه لازم دي چې باید ونیول.
بله افغان صاحب طالبان هم ډیر کله په دې ملامت کېږي چې دوی له ملکی خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي په کلیو او باندو کې او د جنگونو او دنخطو په محل
دا واکن پر ځای د چون امیشه چې زموږ لسونه شکایت لري چې د ملکی تلفاتو یو لامل او عمده لامل همدغه دی چې امیشه طالبان د ملکی خلکو کورونه د ځان لپاره موضع او موانع ګرځي بیا دوی کوشش کوي چې هلته زیات ولسونه زیات وي د همه غذا څخه انداخت وکړي چون هلته ملکي تلفات رامنځته شي او د دولت او د ملت تر مابین فاصلې واټن زیات شي. دا د دوی استخباراتي جنګ همدا دی کله ناکله د واده څخه کله ناکله د ډکو کورونو څخه قصدن دوی انداخت کوي چې بیا هلته دښمن دغه دولت انداخت وکړي او یا بمباري وکړي یا بله وکړي. موږ همیشه روزمره د دوو درو پیښو داسې شاهدان یو چې د سړک د غاړې مین ملکي موټر والی دي حتی د زنانو د ماشومانو موټرانو مینونه وهلي دي او خو بېخي دندې شو.
خو افغان صاحب طالبانو تل بیا دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له ملکي خلکو څخه د سفر په توګه استفاده کوي.
دا خو د جنګ دواړې شپې له غاړې ته ځان ته برات ورکوي. من ته موږ هغه خاص ارتباطات د ولسونو سره یا د دوی حرکات د دوی کمتارکات چې وینو موږ په دې خبرو نه دولت ته برات ورکولی شو چې دوی وایي موږ ټول انداخت چې کوو د اوپراتیفي معلوماتو پر اساس جوړ کوو نه هم طالبانو ته په دې باندې برات ورکولی شو که موږ وغواړو چې اصلا د ملت د ارادې سره سم اجرات وکړو.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون چې تاسو یې مرستیال یاست د هرات پیښه هم تازه وشوه چې ملکي تلفات پکې د راپورونو پر اساس سته. اوس به ستاسو کمیسیون څه وکړي له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې تاسو څه کینی خبرې کوئ څه تصمیم لرئ څه پلان لرئ؟
موږ همیشه تاسو ته د احترام معلومه ده چې دا ملکي تلفات متواتر پیښیږي. روزمره دا د هرات پیښه نه اوله ده نه هم اخره ده خدای دې اخره کې موږ به دا وایو. خو متاسفانه چې وسپیلن ولسي جرګه تاسو خبر یاست چې دوبنۍ رخصتۍ ته تللې ده. وسپیلن زموږ کمیسیونونه رخصت دي خو موږ په انفرادي شکل همیشه د دوی سره بیا هم د رخصتۍ څخه هم په وخت کې هم د دوی سره همیشه په تماس کې یو او همیشه متأکد او غوښتنه هم دا ده چې تاسو ملت او یاد عام ولسونو مرګ شو بلته پاملرنه وکړي او دوی مد نظر ونیسي. خو متاسفانه چې دا مسایل متواتر پیښیږي. تاسو ته معلومه ده چې هر ولایت چې موږ راواخلو هغه هلمند دی که هرات دی که جلال آباد دی ټول ولایتونه څلور دېرش ولایتونه د افغانستان په ټولو کې همدا موضوعګانې روانې دي روزمره. نه دا موضوع اوله ده تا مخکې شل ورځې مخکې په هلمند کې د سنګین په ولسوالۍ کې دا موضوع رامنځته شول. اوس دا د هرات کې رامنځته شوې ده نورو ولایتونو کې سبا نورې دي ولا موږ هم اوس ډېر
نو افغان سه جګړه په افغانستان کې تر بل هر وخت دراپورونو پر اساس ډیره سخته شوی ده او که په دغه شدت باندې رواني جګړه یا جنگ نو تلفات به ملکی نور هم زیات وي. نو په دې صورت کې باید څه وسی چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول سي؟
موږ همیشه من هیست ولسونو د استازي او د هغو متضرر ولسونو چې هغه زموږ وروڼه او خوندې دي د دې په ارتباط هم همیشه پر حکومت غږ کړی دي هم د ولس د استازي په صفت پر طالبانو باندې دا غږ کوو هم پر هغه متحده ایالاتو چې د سولې په پروسه کې په کې روزمره چارې مخ ته وړي او دوی پر همیشه موږ غږ پر کړی دي چې په لحاظ د خدای نور د غریب او بېچاره ولسونه د دې در په درکري او د دې خوندېدۍ طاقت نه لري. یګانه علت د دې دا دی چې ټول د جنگ شکیلې غاړې او متحده ایالات او هغه هیوادونه چې د سولې په موضوعاتو کې شکیل دي او دوی ځان په دې کې دخیل بولي پر هغو باندې موږ غږ دا دی چې تاسو دا خلک مجبور کړي د جنگ شکیلې غاړې تر څو یو دلته ورکم یا وربند راسي. کله چې ورکم وربند نه وي همدا به د سون مواد به عام ولسونه وي په دې اور کې به یوازې او یوازې زیات عام ولسونه متضرر کېږي او دا قربانۍ به لایې تنایي او لا به نور هم شدت ته ورځي. متاسفانه جنګ چې اوس موږ ارزوو دا د یو پروژې په شکل جنګ روان دي. اوس دلته سهامي شرکت دی هر سړی غواړي چې خپل سهم یا ونډه په کښې کې ذاته کړي نو د عام ولسونه یې د ځان دپاره یو داسې مواد ګرځولي دي لکه په ژمي کې د سون مواد د عام ولسونه سې داسې د ځان دپاره ګرځولي دي. نو زموږ دغ د جنګ پر شکلو غاړو او د افغانستان پر ټولو سیاسینو او هغه بین المللي کولنه چې په دې موضوعاتو کې دخیل دي او هغه پر هغو باندې موږ غږ دادی چې یګانه موضوع دي دوی تر سولې د نور تیر دي پر ورکامو وربند باندې دي خبره وکړي.
بله ډېره مننه جناب افغان صاحب. کور ودان.
تشکر. ژوندي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هر کله کوم. د دندو نه درلودل او اوزګارتیا د افغان ځوانانو یبه لوی ستونزه ده. اوس هم ډیر ځوانان په دې تمه دفتر په دفتر ګرځي چې یبه دند ځانته پیدا کړي، خو لا یې په یوه مناسبې دندې د مقررېدو ارمان نه دی پوره شوی. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي بېلې دې چې په نورو پسې وګرځي ځانته یو کاروبار را پیدا کړي.
زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم، په ما راغلی د دا اوس هم په همدې ستونزه کې یم.
دا تجارت نه دی، دا سوداګر. دوی ته همیشه ایډیا ورولو، دا تاته پیسې درکوي، همداسې نه درکوي.
څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم.
د تاندې څنګې دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد را اوروي.
ډیر ځوانان په دې هیله چې یوه مناسبه دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي، خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي. دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار را پیل کړي. دا شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره، د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او دا ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي، خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کېږي او د دوی ډېر وخت په وزګارتیا کې تیریږي. عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي، خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې.
د دې تجربې شاهد یم، له ژورنالیزم فارغ یم، ګوټ په ګوټ ګرځم، رسنۍ پر رسنۍ ګرځم، سکله ورسم سی وی ورم، د تا کاري تجربه چي ده نو شاید زه استعداد ولرم، خو څوک مې دې ته نه پریدي چې خپل کاري تجربه ورته وړاندې کوم. زه په خپل له دې ستونزې کړېدلې یم، په ما راغلی د داوس هم په همدې ستونزې کې.
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي.
ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي، خو لیاقت هم لري، داسې نه چې لیاقت نه لري، خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ دې په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو، یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو. په کور پراته دي وایي چې نه، موږ ته دې کور ته کار راشي، خو داسې خو نه کېږي. دا ناممکنه ده چې تاسې څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه. ته به هلې ځلې کوي، تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تاته ثمره نه شي لیدلې. هلې ځلې چې وکړو انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینې.
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي. دا دنیا ډیرو شتمنو خلکو خپل کار لا ډیرې کمې سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې اوسې سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي، د افغانستان خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. زه داسې نه یم زه باید تربور زکاب راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د خبر سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تروزه نما نه پرته شو، یا مانې ممازوی د مانه پرته شو، یا د خاله زوی یعنی اما زوی څنګه هغوی وظیفې به لري او زه به کاره شوانی کوم، داسې چې بیا نیک کار نه کوي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي چې دی ول ښه ماهر وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو په هر سکتور کې تاسو هلته سلګونو په ستونزې را یو ځای کړي، قرباني فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي، وګوري چې کومې ستونزې شته، هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولی شي، د هغه ستونزې مارکیټ کې یا په کار یا په هغه برخه کې موجود دي لغونه استفاده کوي. دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو طرحه ځان سره ولري، اډیا ولري، خو اډیا د څه دا اډیا دي د واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو آشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم، یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړه. دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به یې نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول باید، اما پروتوکول باید، اما خطونه باید سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلق دوی د منفعت په نظر کې نیول سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر لزر افغانۍ څه کې لسلک افغانۍ درکوي، شلکه سلکه درکوي، اما اړیا به ستایي ته ځان سره بېخي شریکۍ نیمېسته وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي، ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي، ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي، ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا
ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډیر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت یې لوړ نه کړي. خو نه چلیږي، اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده. دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز ترې وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پوهېږي، نور وګوري چې فلانی کمالات تعقیب کوي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولی شي، څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولی شي، او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کیدی شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ، مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ، هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرورت ده چې ځوانان دې خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی خپل په کار بوختي او دوی اوسې کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه دی که نه دوی پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه؟
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دوی څنګه یو کاروبار را پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه، د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو اړتیا ګوري، هغه اړتیا د پاره دوی د حل لاره پیدا کوي. په اقتصاد کې یو استعاره دی فرمایا ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډیر پیسې شته، خلک هر څوک لري امانه پوری چیرې خرڅ کی. که یو کس پیدا شي وای چې زه کولی شم تا پیسو باندې تجارت وکم، شاید یالرم ډیر کسان پیدا کیږي دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپل یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
ډیر د ځوانانو سره زما مخامختیم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې مرته مثلا دوه کاله کې جدي باندې فکر کوم، درې کاله کې جوړ باندې فکر کوم. نو زه مرته وایم چې که 15 کاله مر باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي، نور فکر راته ایجادي په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږي دا ایده دی روښتیا هم تطبیق ورده کنه ده.
سوال دوی دیو کی چې هر کوم تومره ایدیا چلری دوی دیوال دغه د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا سره څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کی. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان ستاسو د ادارې سره چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارت ته تبدیلول کی مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کی. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. که تاسو وبیریږي چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو دپاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ودې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولرئ.